د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په بیګانې عمومي غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یو عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او هیوادوال د هم اندېښنه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته د هغې کوي چې له دې مخکې یو شمیر رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لاند وخت په مخه په کندهار کې دی. مجاهد زیاتوي د دې لپاره چې د حکومت چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځلې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي روزا اوتونبایوا سره ولیدل. د اسلام آباد لویې محکمې په ضمانت سره د پخواني صدراعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلی خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدراعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14مه ترسره شول، د رای پانو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا CHP چې یو سیکولارستي ګوند دی مرستیالې محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمیرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه ویل چې د CHP په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو 2209 شپېته صندوقونو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات به د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال کلیچدار اوغلو به چې د لومړی دور دوه مخکښ ګټونکي دي په خپلو کې سیالۍ سره کوي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه، خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه ده چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي تر څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. روسیې په دې هوایي حملو کې د اوکراین عامه تاسیسات په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو په استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا دمخه د دې سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چه په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له یو شنونکي سره په مرکه کې د دې هیوادونو اندېښنې شاربو.
دا توریزم د اسمان له لارې نه نه راځي، دا توریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د اس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
په نورو راپورونو کې په کونړ کې غنم لاو پیل شوی.
د چوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. فلحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي.
یو ګنډونکی در پیژنو چې اوس د استادۍ مقام ته رسېدلی دی.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړله، ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې. استاد مې هم بیا ولس ما کار ښه سوی دی، ما روزمره مې تقریبا هفتګي راته زیاته کړله.
په پا پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میرحمت سپای کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټولې نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جاني بیک حکمت بیګا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې بیا د قزاقستان استازي په المتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت نو په دې اړه د دوی غبرګون وغوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول ادعاوي رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونی غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی آسیا کې سوله او ثبات و د قزاقستان استازي په المتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SCG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان تون کیدی چې لغپلو گاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. لاندې عمله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې لستونزبني پروسې او د مرستې رسونې لچارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې محل په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کښېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشهیي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یوه شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیګا د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو اندېښنه وښوده او په خاص ډول یې د ترهګرو او بنسټپالو ډلو فعالیتونو ته ګوته ونیوله. خو اوس ګورو چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ لپاره د ترهګرۍ په تړاو موجود ګواښونه څومره جدي دي. خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنونکي اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او همدای د مرکه په سر کې ترې پوښتلې دي.
نورې په درنیمه پیړۍ کې د 1350 کال نه تر دغه نن پورې چې په زمونږ په دغه جغرافیا کې بلخصوص افغانستان کې نړیوالو قدرتونو استخباراتو دغه لوبه وکړله. داسې لوبه یې وکړله چې دوی غوښته چې د دوو قدرتونو په منځ کې کم ټکر چې مواجه و د هغه ټکر د رفع کولو دپاره زمونږ افغانان د اسلام د عنوان د جهاد تر عنوان لاندې تقریبا مونږ نیمه پیړۍ وجنګولو او مونږ د دغو جنګونو قربانیان شولو. نو افغانان د دغو جنګونو قربانیان دي او نړۍ چې دا اوس دا تشویش او بالخصوص زمونږ ګاونډي ملکونه چې دا تشویش ښیي چې افغانستان کې د تروریزم کړۍ یا د تروریزم بستر ډېر پراخه هوار دی او دوی ته درد سر آتا نړیوال ہوتا درد سر آپ یہ سیکھیے دوی په دغه باندې متیاخین دي چې دغه تروریزم کړی دوی خپل جوړه کړی ده او دوی د خپل د جوړېدو د یهاره ویروس یهاره د دردونو او د غمونو او د وژنو او د تروریزم د کړیو سره چې کوم روابط دوی لري دوی دنیا ته دا ښکاره کوي چې افغانستان د دغه نړۍ ته ګواښ دی. یدنه چې هر تروریزم یا د تروریستي ډله هغه اقتصادي پانګې ته ضرورت لري، هغه نظامي پانګې ته ضرورت لري، پشتیبانۍ ته ضرورت لري او هغه د سلاو او د سلاو د استعمال تربیت او انسجام او 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 د اکمالات او تجهیزات ته ضرورت لري. نو بران دغه تجهیزات دوی خپله کړي دي او د دوی دغه تشویشونه چې د افغانستان په هکله ده دا به زه به یې ورسره تاییدوم. ولې چې نیمه پیړۍ زموږ خاوره دوی استعماله کړې ده،
جناب راسخ صاحب څه فکر کوئ د سیمې هیوادونه د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره باید کوم ډول اقدامات وکړي؟
نظام باید جوړ کړو چې د سیمې او د منطقې او د نړیوالو سره د راکړې ورکړې ژبه پیدا کړي، په رسمیت پېژندنه او نړیوال وشي کولی د تراچې د دوی سفارتونه فعال وي تر څو دوی د دغه جغرافیا نه چې د دغه جغرافیا کښې چې دوی د تروریزم د کړیو نه خوف لري دوی دلته خپله حضور ولري د خپل د سفارتونو له ادرسه. که چېرې واقعا نړیوال او زموږ ګاونډي ملکونه غواړي چې افغانستان د امن کور شي نو دوی باید لاس په لاس شي. دا تروریزم د کومې لارې نه راځي، دا تروریزم د اسمان له لارې نه راځي، دا تروریزم افغانانو نه زیږولی، دا تروریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د ایس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
بله راسخ صاحب، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
زه خو ویلی شم چې امکان دی چې افغانستان نیمه پیړۍ نوره هم د جګړو په میدان باندې بدله شي او که چېرې دغه تروریزم مخنیوی لکه چې دا اوس دوی وایي داعش ده او خراسان ده او دا ده او هغه دي، دغه افواط نه دي. ولې افواط نه دي؟ دوی خپله دغه شی جوړه کړې ده، دوی خپله دقیق پوهېږي چې دغه موضوعات شته. مران دوی خپله 80 میلیارد ډالر هغه موډل سلایې د دوی په لاس کښې ورکړله او اوس هم دوی دغه لوبه په مختلفو عنوانونو باندې مخته وړي. افغانان د دغو بدبختیو د دغو جګړو د دغو پروژو قربانیان دي. اوس زه ویلی شم چې دا که چېرې افغانان دته متوجه نه شي موږ نیمه پیړۍ نور یعنې 50 کاله نور موږ د جګړو په میدان باندې به بدلېږو او دا وطن به بیا په وینو باندې لمبېږي.
د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه نظر څرګنده و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د هیواد د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنمو لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال ټوله خوارۍ او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک لوګري ورته نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره غرمه ده او د چا خبره چې د اوړي سوځونکی لمر څو نیزې راټیټ شوی، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټې رابډ وهلي، لرونه یې په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکرالله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشحاله دي، خپلوان او د کلي ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي، له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي راټول شي د میلې په شکل باندې. د زمیندارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دی دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمیر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلۍ او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دی.
د څوکۍ حاصلات زموږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. نو فلحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو دغه درمندونه او دا شیان ترېشلی په شنه اسمان کې خلاصې شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم ګلۍ او ناروغۍ وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړی، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکال په کونړ ولایت کې په څلور زره هکتار ځمکه غنم کرل شوي دي، چې د هغې جملې څخه شپږ زره درې سوه هکتاره للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترېنه څلور اتیا زره تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله شل فیصده ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
سمو ګرګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې مې میاشتې تر پایه تمدید کړی. عمران خان د مې په نهمه نیټه د فساد په یوه قضیه کې نیول شوی و او د نیول کېدو د پاکستان په تقریبا ټولو ښارونو کې خونړي اعتراضونه وپارول. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار او خبریال بشیر ګواخ را سره دی په سټوډیو کې او د اوسنی وضعیت په اړه ترې پوښتم. ګواخ صاحب، په پاکستان کې څه روان دي؟ لطفا د عمران خان د روانې قضیې او وروستي کړکېچ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه تکل صاحب. دا اوس چې په پاکستان کې کوم حالت روان دی، لکه څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې لوی محکمې دا فیصله کړې ده چې عمران خان باید گرفتار نشي او ونیول شي. محکمې حکومت ویلي چې د مې تر یو دیرشمې پورې عمران خان په هیڅ سی وی قضیه کې نشي نیول کېدی. په عمران خان باندې د درغلیو تورونه دي، هغه چې کله وزیر اعظم و په د باندې رشوت اخیستو تورونه دي. د مې په نهمه هغه ونیول شو، خو وروسته د پاکستان سره محکمه فیصله وکړه چې د بیت خوش شي. خو په همدې دوران کې د دوه ورځو په جریان کې په پاکستان کې د عمران خان پلویانو سختې مظاهرې وکړې او په دې مظاهرو کې نظامي تاسیساتو ته نقصان ورسو، ځینې ورسو چاوڼۍ وتې اور پورې کړ، د ځینو ځایونو نه چې د پوځي او د پولیسو وسلې هم وړل شوې دي. بیا چې د پاکستان پوځ ویلې چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې ښکېل وو هغه به ټول سزا کیږي او د پوځي قوانینو لاندې به سزا کیږي. همدې حال کې د پاکستان پولیسو ادامه ورکړې ده. د عمران خان بیلابیل پلویان یې هم نیول دي. عمران خان وایي چې د دوی 2000 کسان نیول شوي دي، خو دا شمېره پولیسو نه ده تایید کړې. البته د دوی له 150 زیات مشران چې دي، چې پخوا وزیران هم پاتې شوي، د تحریک انصاف هغه نیول شوي دي. په مختلفو ځایونو کې اوس هم د پولیسو عملیات روان دي، کاروان روان دي.
ډیر زیاته مننه بشیر ګواخو چې د پاکستان د روان کړکیچ وروستي جزئیات را کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري او اوس ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په یو مطلب کې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروستیو لانجو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې رسیدلې ده. په نوي ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفر تللی و غوښتل چې د سفارت واګې د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرېنښود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان 21 میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوندزیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و کډ ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نول و. طالبان څنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري ورزو د راپورونو دوام ته. خیاطي په زړه پورې کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیری خلک په کورونو کې خپلې جامې خپله ګنډي، په ځانګړي ډول ښځې، خو شته داسې کسان چې کلونه کلونه یې دې ارمان ته کار کړی چې یو د خیاطۍ ماشین ولري.
د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بی زحمت راحت نشته. اله لاس کله وروسته وتوانی د ځان تخپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې. د ورځې د ما روزمره نه شپېتر پیسې ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا ولست ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره تقریبا هفتګي ورته زیاته کړله. کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لاس کله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځانته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړې، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بلاخره ښوونځی لارې ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف مې خلاص کړ. دلته جنگونه ډېر زیات شول، مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، موږ ولاړو پاکستان ته درېم څلورم صف. بعد نور مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، امکانات د مکتب نه وو. یو ورور مې خدای دې وبخي، هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې واچولم.
ماشاءالله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي. یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بلاخر چې په وطن شو نو د ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، دویم زګزاک ماشین وصل، دویم د اورلاک ماشین وصل. کاروبار ته مې رسو که سبایی وو بجې نه دکان ته راتللم. د شپې تر یولس ولس نیم بجې پورې مې د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوای د میاشتې تر دېرش زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډېرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب پسې دوه درې شاګردان مې لاړل. بس فعلاً څوک هم نسته راسره. یو وړکه لکه راسره یو تار تکمره ته راوړي دي باندې. نو امید لرو خدای دې وکړي چې کاروبار لږ زره ښه شي.
مشوق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وو وارې اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي راته راوړل، قد یې او څلوېښت وختي وو. ډېره قد ما ودر سرته وګنډل، ډېر دې لږ ګنډل یې خوښ ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دومه جوړه یې راوړله، درېمه جوړه یې راوړله، څلورم یې راوړل، څلورم پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کار دا و که جمعې پر ورځ مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړې، دروازې مروازې مې ټولې قلفې کړلې. بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام ماغزه باندې مې کچي کړله. بیچاره یې څه نه دی نو ومه جوړه مې ورته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري. خپل د کار عکسونه هل تخپلوي، خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک له لارې به فرمایشونه ورکول اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې ښه ډوډۍ ګټونکې مسله ګڼل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمېر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
ستاسو لا پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یاریم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبرې کوم. پیغام یې دا دی اسلامي امارت ته چې دغه زموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی ودوی ته پوخ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنی خلک، د شبرغان خلک، د مزار خلک، په جدي ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، تر څو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وضع ورسره سم شي. ځکه دغه سړک موږ ته ډېر ګران پرېوځي، د دې وجې څخه موږ سخت مشکلات لرو.
د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور، دغه مامورین چې دا مرسته ویشي، یو ګای ناوخت دا مرسته راغلي، تر نو اتو نو بجو پسې دا خلک خواران ورته انتظار دي. دا سره لمر ته ورته ولاړې، خوارو غریب ستا، کونډو و یتیم ستا، دوی خوب کوي، چای خوري، ښه په طبیعت باره راوځي. دا د خلک خواران ته دا تکلیف نه ورکوي. دغه دې دا مشران پسې دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا که دا دې ورته وایي چې دغه یو شی چې ورکوي دا مسلمانانو ته یې نو کوي، پر وخت ورکوي، زهیروي استیم دونه تکلیف مه ورکوي. بیا ماپښین پر درې څلور بجې راولاړېږي، بیا دا شان ورکوي. نو دغه تکلیف نه ورکوي. دا دوی سهار خپل یو چای یو شی د وخت خوري، دا مسلمانانو ورته انتظار دا سره لمر ته ولاړې، دا خو مې وازار لري کې نه لري.
ننګرهار څخه مې اړیکې نیولې. طالبانو په مشرانو کې ډېر ښه خلک شته دی، عزت والا خلک شته دی او تقوادار خلک شته دی. خو د طالبانو مشرانو نه دا غواړم چې د ننګرهار په سطحه باندې ډېره پلټنه او تصفیه وکړي، ځکه کوم کشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوي ډېر بد اخلاقه دي. د مشرانو عالمانو سپینګیرو هیڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډېر باعزته خلک چې دی دا یې بېعزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات پکې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی دا یې هم سمنزه د اسلام پنجبیناو نه هم دوی نه دي خبر. ډیر مسلمانان چې دی دا بیر زده کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 22 11 24 201.